السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر درې بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جنوري 20 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سوګند کولو وروسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ په شمول پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی رازو خبرونو ته ویان زموږ همکار احمد شاه زمیدی
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر جو بایدن له لوري سمدستي ورسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلونونه راوستل دي. د بلوچستان په کلی سیف الله او کوټه کې د دوو سیاسي فعالانو د تښتونې پر ضد احتجاجونه شوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس په شمالي وزیرستان کې د نامنویو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونې پر ضد پیجام هړتال او لاریون کړی دی. اوس د خبرو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتي تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوري څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. نوموړي د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل ودرول چې تیر کال ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ په صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د اقلیمي بدلون په پیرس تړون کې امریکا بیرته شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم بدله کړه چې له مخې یې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته پر ورتګ بندیز لګول شوی و. اتاویا کلن جو بایدن پرون غرمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه په یو داسې وخت کې واک سنبالوي چې امریکایي ملت زیات ویشل شوی او بلخوا د کورونا وایرس وبا له چیلنج سره هم مخامخ دی. همدا لامل و چې نوموړی آن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ټولو ځواکونو د ستر قومندان په توګه له ګرځېدو مخکې په سمدستي توګه یو شمېر فرمانونه لاسلیک کړل. له لوري وروسته کانګرس ودانۍ د باندې په خپل لومړۍ وینا کې چې یوویشت منټو بایدن وویل چې هغه به د امریکا د یووالي او له خپلو ائتلافیانو سره د اړیکو بیا رغولو لپاره کار کوي. د بلوچستان د کیج ضلع په تربت ښار کې مقامي عدالت پرون د کراچي پوهنتون زده کوونکي حیات بلوز د وژنې په تور یو سرحدي سرتیری ته د مرګ سزا واورولې ده. دا پیښه د 2020 کال د اګست پر 13 په تربت کې هغه وخت وه چې کله یو سرحدي عسکر شادالله په ډزو د کراچي پوهنتون یو زده کوونکی په تربت کې په خپل کلي کې وژل شوی و. حیات بلوس له پونتون څخه په رخصتي خپل کور ته تللی او خپل پلار سره د خرما په باغ کې کار کاوه. د هغه د وژنې په ټول ملک مظاهرې راپاره ولې وې. د حیات بلوس د قتل په تور د شادي الله پر ضد مقدمه در سوی او پولیسو نیولې وو. د تربا سیشن کور په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله. په مقدمه کې د حیات بلوس د کورنۍ وکیل جاړین د شتې ټکټ پرون مشال لري تویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې تورن اسکر ته د جرم لا ثابتېدو وروسته د 5000 زاورولې ده ځکه چې ملزم خپل د حیات د وژنې اعتراف هم کړی دی. د ولسان په کله سیفلا ضلع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوه ځای مشرانو د تښتونې پر ضد په کوټه او کله سیفلا کې احتجاج شوی دی. پرون د بلوچستان په کله سیفلا کې ناڅرګنده وسلوالو هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کله سیفلا ضلع سینیر معاون سیکرټري سید اکبر خان او نصیب وطنپال له ډزو وروسته وتښتول کله چې دوی د ګوند د دفتر مخې ته ولاړول. د پیښې پر ضد نه یوازې په کله سیفلا کې دوکانونه او مارکیټونه د احتجاج په توګه بند شوي ول بلکې د کوټې ژوب لویې لارې هم د ټرافیک پر مخ تړل شوې وه. په دې سربېره په کله سیفلا او کوټه کې احتجاجي مظاهرې هم وسوې. په کوټه کې د پریس کلب مخته د مظاهرې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر غړي زبیر شاه هغه تور پورې کړ چې په سبا کې د نامنی تر شا هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې د په وینا د حکومت سرپرستي لري. پر دې مهال له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره لرونکي د بلوچستان اسمبلۍ غړي نصرالله زیري وویل چې حکومت د خپلو مخالفینو د ځورولو لپاره دغه ډول کارونه کوي. قسم د اوسنیو تورونو په اړه د حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي خو په تېرو وختونو کې حکومتي چارواکو دغه ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا د کلی سیفلا ډیپټي کمشنر پر مازګر هلته مظاهره چام ته ورغلي او هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت به نه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشران راخوشي کوي بلکې په پیښه کې تورن وسلوال به هم نیسي. اخوا پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس د نامنویو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد پیجام هړتال او لاریون وکړ. د وزیرستان له بېلابېلو کلو بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پي ټي ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او تور سپین بیرغونه نیولي ول. لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پوځ لخوا د عامو خلکو د ځورولو مخنیوي او څو ورځې وړاندې په هدفي برید کې د وژلې یوه ډاکټر ولیولا لپاره د انصاف غوښتنه کول. خو د شمالي وزیرستان نظامي او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي دي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل واک تر سوګند پورته کول او وروسته ویل دا د جمهوریت او روغي او یووالي ورسته.
I am this very day. There isn't anything we can't do if we do it together. And that's what you'll see tonight.
وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال د 3G او 4G انټرنیټ په حلولو اعلان وکړ خو د سیمې خلک وایي
دا خبره وکړه چې سپیس نه چې کوم اعلان وکړه 3G 4G د سټارټ کول خو د بدقسمتې نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکلې د سیګنل په واجه باندې پی ټی سی ایل باندې زه تو سره خبره کړم.
او د خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرو باندې غک کړي چې د فبرورۍ 28 نه به ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو ته ګراتک کوي.
روم گاڑی سبھی نا کسٹم کلیئر کا اور تر شپے اتو بجو پورے کپروٹی ملیاڑی ترانزٹ پورے دا ارتھ ملیاڑی ٹول اور دا ڈرام پی سی ٹوکی نا سی کرون اخلاصی
لو مشال سراو سی. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا د شپږ سلوېختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د لوړې په مراسمو کې د امریکا درو پخوانیو ولسمشرانو، د کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر په توګه لوړه وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد د مخې ته تللو لار ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانۍ مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ سلوېختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفاداری سوګند ورکړ. 78 کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړه وکړه چې د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د دې مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو څو شېبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه او هغه هم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1225 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه واخیستله، خو دا غم رستیال مایک پینس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسکونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپل وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالې د مخ ته تلو لار ده.
If we do it together, and that's what you'll see tonight.
نو موري دا سرګنداونه د خپل پېشرو یاتلون کې هغه ویشلې ژبه ته په حواله سره کولی. د واک سولیز لیکت پس بایدن ول ولسواکي او غړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپل وینا کې د هیوا د پولو هغه غړې ته د پیغام پستولو سره هوډو خود چې خپل اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي.
This is a story that guides us, inspires us,
unites us today.
بایدن ویل مونږ بخپل ائتلافونه ورغو لنړی سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا او ازمایل شو او مونږ د دې لپاره نور پیاوړي شو. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار له سپینې ماڼۍ ووتلو او په یوې هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یادې کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایډن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایډن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایډن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایډن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایډن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړي او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
اوریدونکو تاسو واورئ چې پرون جو بایډن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایډن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او د نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملیحه میرزاده په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو خبریال رحمان بنیری نه کړي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کورونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې څلور لکه ده. د دې نه پرتا د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلي. د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نومې سړکونو باندې کوم پریډ یا لاریون کیږي، د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو خپو ځي، کله په ګاډي کې ځي، نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خپرونه یا دغه دستور چې ده هم په آنلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نو نن میډم وایس پرزیدنټ ټکې اورېدل کېده. په ټول امریکا کې مسټر وایس پرزیدنټ ټکې نه اورېدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویژن مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ پای کې نن په دې باندې ډېر زیات باز کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکې ښځه وایټ هاوس
د واک سنبالولو سمدستي پس ولسمشر جو بایډن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي، خو هغه ته اشاره وکړه.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کړل کله چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته ورسېد. دې وخت باندې چې هغه کوم خبر وکړ، هغه و چې د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته لکه نن. په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لومنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دی. د دې نه د امریکې بهرته پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پراتک باندې بندیز لګول شو. هغه مخې سره ختم کړ، یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان یې امریکې ته نشو راتلی وس راتلی شي. صدر بایدن چې دی هغه د بیړني فند د ځنډولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی دا د مکسیکو، یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو، هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخواني صدر هغه پریکړم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیواله سازمانونو د وطن لپاره کړې و. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی. نن د هغه ذکر د وایټ د کانګرس د ودانی په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ څلوېښتم صدر په توګه چې کله د سوګند پور تکړه نو منې ټکې دا وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارث مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا و چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکه خلکو ذکر کړ. هغه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایان نومره سمره چې په دې یو کال نه کمه موده کې مړه دي. هغه وویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي، دفترو ته به نه ځي. او په امریکا کې په کور دننه چې کوم چیلنجز دي، مثال په توګه اقتصادي بے وزلی، د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول، د صحت په نظام کې پرمختګ کول، د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول، دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات، د چین سره خراب تعلقات، د هغه چیلنجونو زیات ذکر د په دې تقریر کې خوندې کړي. خو د دې مخکې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځېدونکې طاقت ته چې امریکا او په سار به کوي نظر به پی لري.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي د په سیمه کې د یو هسپتال پرانسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمه ولسوالۍ حکومت مخکې هم داسې وعده کړې خو پوره کړې نه دي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناور.
وزیر اعظم عمران خان وڼه کډټ کالج کې د احمدزی مشرانو سره د ملاقات په وخت په خپل خبرو کې وویل،
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شخ خبر در کا وجه د نن او تاسو د پارا د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. متا پتا دا چلتا د ځوانانو دا مطالبه وا او جایزه مطالبه وا. خو د امنیتی حالات په وجه دا سہولت قبایلی ضلع تا ور کولو کې ځنډولای شوی وو. خو د نن او د 3G 4G انٹرنیٹ سہولت التا بحال کرائشی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وہ ویل،
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
پا وزیرستان کے دے تیرے پنجلس کالونا نا دے ترہ گری پا خلاف جنگ شے ڈیرے تباہی شوی دی. التا وزیرستان کے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی. اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام شے دے دیگی سیمے زوانانو تا دے کرو بار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی. دی میج و پورا کو ششوی چی بلوچستان او دے خیبر پشتونخوا قبائلی ضلعو او خاص دی سولی وزیرستان خلق کو ہر ضرورت پورا کولو او دے دیگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دے کاروبار بندوبست کولو دے پارا او مالی مرستا کوی او کامیاب زوانان پروگرام دے دیگی دے پارا شروع کڑائی شوائی دائی.
تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں، ان کو روزگار مل سکے.
وزیر اعظم عمران خان اعلانونا پا براکشی دی سویلی وزیرستان وانت سی میں یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
دا سی کما دی عمران خان دا ورا وا نو زدایا ایما چه دی آس سی ہاں خارچی وشولی چا کم جو جینا وی کم دلتا پروٹوکول و کم لیار باندوی دا دا خبرا وکرلا چه دی ویس نا دی سپیز نا چه کم اعلان وکا ریجی فورجی دی سٹارٹ کاولی خود بدقسمتی نا دی نا ویس سی تو سرا موبایل بند خبر نا سکلا دی سگنل پا واجا بندی پی ٹی سی ایل بندی زی تو سرا خبر کا او بل دا ایموتا دی زیتون انقلاب رو والی دی منا تایور زن غزی بندی چه کم دی ٹکسین پروگرام دی لیا دی مو دا نور می واجا چه دی منا دو علی چا دو لیا سبزی دی میوی دی دی دغه خبر دارو تا وکیس دا این دا دی پورا دایرو تلین کی دی پورا موتا زیتون لگاوی دا اعلانی نالتا نشتا چرخلای کل مخی دا خبر کریه وی خو صرف دا خبر دی اعلان پورا می دو دی دی نور دا شش مرکا چه پدا بندی تدا سی عمالی چار دی ویسا پرا ایس ندو شوی
وزیر اعظم عمران خان په وانه کیڈٹ کالج کښې د احمدزی وزیر مشرانو سره د ملاقات او د کامیاب ځوانان پروګرام د قرضې پیسې چیکونه تقسیم کول نه وروسته د سویلي وزیرستان مولی خان سرای کښې د ماسی د قبیلې مشرانو سره ملاقات کړی دی او په مولی خان سرای کښې د متحده عرب امارات په مالی مرسته جوړ شوي یو جدید هسپتال افتتاح هم کړیدو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتیري ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت وشوه کله چې یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي حیات بلوچ وژل شو. حیات د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و او په دغه وخت یې له خپل پلار سره د خورمې په باغ کې کار کولو. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا یوبترین راکوي.
د کوټ څخه وسه 280 کیلومتره لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت ښار کې یو ځایي عدالت د چهارشنبه په ورځ د کراچي پوهنتون د زده کوونکي حیات بلوچ د قتل په تور کې د سرحدي عسکرو یو سرتیر ته د مرګ سزا اورولې ده. دا پیښه تېر کال د اګست د میاشتې په 14 نیټه په تربت کې هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچي پوهنتون د فزیولوژي یو زده کوونکی حیات بلوچ وژل شوی و. څوک چې د پوهنتون څخه پر چټي راغلی او د خپل پلار سره هغه وخت فورما په باغ کې کار کاوه. د پیښې وروسته د حیات بلوچ د پلار او مور لخوا سخت احتجاج شوی و او کله چې د هغو عکسونه په رسنیو کې راغلل نو د هغه وروسته نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیواله کچه په ټولنیزو رسنیو کې د ولس لخوا سخت عکس العمل راښکاره شو. وروسته نه یوازې د حیات بلوچ د قتل په تور کې د عسکر شادالله په ضد مقدمه لاسلیک شوه بلکې پولیسو هغه ونیوی. د حیات بلوچ د قتل مقدمه 15 میاشتې په عدالت کې د چلیدو وروسته 13 ورځ د سیشن کورټ تربت یو جج رفیق لانګو د حیات بلوچ د قتل په تور کې و سپایي شادالله ته د مرګ سزا واوروله. په دې مقدمه کې د حیات بلوچ د کورنۍ لخوا جاړین دشتی اډوکیټ د مقدمې پیروي کول او په عدالت کې به وړاندې کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه 13 ورځ وویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې په پیش کې تورن عسکر ته د جرم د ثابتېدو وروسته د پاسي سزا اورولې ده ځکه چې ملزم په خپل هم د آیات په لوچ د قتل اعتراف کړی دی.
د سنتنس ماټریالایز تب وو د فائنل هو جائے گا تمام راوند.
جړین دشتي اډوکیټ وای چې د ملزم سره ډیر سورج وخت سره چا کولای شي چې د دې عدالتي فیصله خلاف وای کوټ ته ولاړ شي او کای کوټ دغه فیصله دغه ډول برقرار ساتي نو بیا هغه سپریم کوټ ته هم تللی شي. په دې ترڅ کې چې مکله د آیات په لوچ د ورور مراد بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه ویل چې د عدالت پر دې پریکړه باندې نه نه واج مول بلکې ټول بلوچ قوم ډیر خوشاله دي.
میرے والدین خوش ہے، پورے بلوچ قوم بھی خوش ہے سر.
د آیات بلوچ ورور مراد بلوچ وای چې د عدالت پر پریکړه نه واج ما مور پلا خوشاله دي، بلکې ټول بلوچ قوم پر دې باندې اطمینان ښکار کړی دي، ځکه چې زه په عدالت کې هغه وخت موجود وم کله چې جج صاحب زما او مخت زما د ورور په قتل کې تورن ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د مراد بلوچ په وینا چې اوس دوی غواړي چې ژر تر ژره پر دغه پریکړه باندې عمل وشي، ځکه چې عدالت موږ ته انصاف راکړی دی. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوی، نو هغه وویل چې د تربت د فیصلې وروسته دا ښکاره سوه چې په صوبه کې عدالتونه آزاد دي او د حکومت لخوا په فیصلو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کیږي. او خپله په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند خانواسی په وینا چې کله د تربت ناوړه پیښه رامنځته شوې وه، نو د هغه وروسته سرحدي عسکرو نه شادالله نیولې بلکې پولیس ته هم په لاس ورکړی وو. تیر کال د اګست په 13مه نیټه د تربت په افسر سیمه کې د نصرګندو کسانو له لوري په یو 14 کې درې سرحدي عسکر ټپیان شوي وو. وروسته له پیښې د سرحدي عسکر یو امنیتي سرتیری شادالله د خرما د باغ څخه آیات بلوچ نیولې او په سرکاري توپک یې ډزې کړې وې چې له امله آیات بلوچ ځای پر ځای وژل شوی وو. بل لور ته د پیښې وروسته د سرحدي عسکر لخوا خپل غلطي منل شوې او د لومړنۍ پلټنو وروسته سپاهی شادالله او پولیس ته نه وای سپارلی وو، بلکې آی جی بلوچستان میجر جنرل سرفراز علی په تربت کې د آیات و کور ته ورغلی وو، بلکې هغه ته تسلی ورکړې وه چې د آیات بلوچ ته کورنۍ سره به انصاف کیږي. بل خوا ته دلته د بلوچستان په سیبي کې په یوه 14 کې څلور سرحدي عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دا پیښه د ضلع سیبي په غرنۍ سیمه سانګان کې د جنوري په 16مه نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې سرحدي عسکرو په شخ یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په کوټه کې د سرحدي عسکر ویان زیاته کړه چې بم د نصرګندو کسانو لخوا هلته پټ کړل شوی وو. په پیښه کې مړي او زخمیان د هلیکاپټر د لارې اوس کوټ ته را رسول شوي دي. که څه هم تر دمګړی پورې د دغه پیښې ذمېداري چا نه ده قبله کړې، خو په تیرو وختو کې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو باندې د بلوچ وسلوالې ډلې BLA لخوا دغه ډول بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي ویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې توندې کړي ځکه چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ویره لیدل کیږي. نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال سراج سهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 16مه نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د دوو کمپنو کنساینو او ساینو فارم سره خبری روانې دي چې به ترې 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اخیستل کیږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي.
جنوري سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دی وی د جنوري نه د 1.5 مارچ پورې چې کوم وخت دی په دې کې به ان شاء الله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او له دې وروسته به بیا نور زیات واکسین ترلاسه کړو. د نوموړي په خبرو لومړی به دا واکسین ډاکټرانو، نرسانو او نورې طبي عملې ته ورکول کیږي او له دې وروسته به د 50 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نورو خلکو ته وړیا ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمس د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار ده چې حکومت په لومړۍ چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي، ځکه چې دا د دویمه چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې درېیمه چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وایي چې درېیمه چپه هم ممکنه ده او په ساوت افریقا کې چې دی نو د کورونا وایرس یو نوی ویریئنټ چې دی افریقن ویریئنټ چې دی نو هغه هم راغلی دی. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په دې میاشت کې خدا نه خواسته کوم درېیمه چپه چې دا شروع نشي، نو موږ حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته واکسین ورکول کیږي. زما په خیال دا حکومت چې دی دا سنجیده نه دی دې حواله سره. په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې واکسین راوختلې وي او پاولنۍ مرحله کې چې کوم د هیلت کیئر پرووایډرز دي، کوم ډاکټران دي، کوم نرسان دي، کوم ICU کې کار کوي، کوم په آیسولیشن کې کار کوي، هغه خلکو ته ورکړې وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمېرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرویشتو ګینټو کې د کورونا له وجې اته څلوېښت کسان مړه شوي او یو زر اووه سوه دوه اویا په دې اخته شوي. دارنګ په مجموعي ډول د کورونا د اخته کسانو شمېره پنځه لکه څلېرویشت زره اووه سوه درې اتیا ته رسېدلې. یو زر یو سل درې کسان ترې مړه شوي او څلور لکه اته اویا زره پنځه سوه اوولس ته بېرته رغېدلي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر نږدې درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوړې څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د بلوچستان د کیس ضلعے پتربت ښار کې مقامی عدالت پرون د کراچی پوهنتون زده کوونکی حیات بلوز د وژنې په تور یو سرحدي سرتیر ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2020 کال د اګست پر 13 په تربت کې هغه وخت یو کلچ د سرحدي عسکر شادی الله په دزو د کراچی پوهنتون یو زده کوونکی حیات بلوچ په خپل کلی کې ووژل شو. د بلوچستان په کلسی فلاج لګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوه ځای مشرانو د ترسونې پر ضد په کوټه او کلسی فلاج کې احتجاج شوی دی. پرون د بلوچستان په کلسی فلاج کې ناڅرګند وسلوالو هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کلسی فلاج لوی سینیر معاون سیکرټري سید اکبر خان او نصیب وطنپال له ډزو وروسته وتښتول کله چې دوی د ګوند دفتر مخ ته ولاړ ول. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عوام الولس د نامنیو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد پیجام هړتال او لاریون وکړ. د وزیرستان د بیلابیلو کلو، بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریون وکړ.
لړن خبرونه مو له احمد شاه زمينه اوريده او سرازو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرو باندې غک کړي چې د فبرورۍ 20 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو تګ راتګ کوي. دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وو، خو اوس په داسې نه وي. ترانسپورټرانو سوداګر وایي له نوو شرط تونو سره به مشکلات لا نور هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال لیډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 20 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وی. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وا او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورت باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شنوار مشال ریډیو ته وایي
ډېر غټه مسله زونږ ته دا چې مثال خبره ده اوس دا ګیټ مسله شوه. زونږ ګاډي سبي نه کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې که پروټی مولیاړي که سوزی مولیاړي که نور سمپل مالونه ترانزټ پورې دا هر څه ولیاړي ټول ورځ دا ډرام پی سي ټوکې ناستي کارونه اخلاصي. زونږ په دې نه پوهاږو چې اخر بس کیږي. نرمی نشته بنیاده مرش زیاته چې دوی لگا نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشی کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم وګدارا خلفي او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ.
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نه نشتوالی لاملا مالو نظر نکلیر کیگی او گاڑی سو سو سات ولاڑوی پکار دا داستون زرالا ہوا رکڑی
دا سی مطلب دے چھ کوم وی باک پروسس دے دے دا پارا مونگتا مطلب دے چھ دا بجلی ضرورت دے دا فاسٹ نیٹ ضرورت دے دا یو فیسیلیٹی ہم پکلیرنگ کے نشتا دے مونگ مطلب دے چھ بجلی ضرورت دے سولر نہ پورا کو نیٹ ہم چھ کوم دے اگر دیر کمزور ہے دے چھ اگا مطلب دے چھ کل وی کل نوی چھ او پروسس دا یو گھنٹے دے اگا مطلب دے چھ بارہ گھنٹو تم رسگی پتور خم سٹیشن باندے دا سٹاف کم ہے دے
دا کرونا دا لمڑے سپے پا محال تیر کال یعنی 2016 مارچ کے دا تورخم دروازہ دا احتیاطی تدابیر پا خاطر ہر ڈول تگ را تگ لپارا تڑل شوی وا او پا محدود کچھ با پری سخت و شرطون سر تجارت روان و خو بیا دا سپتمبر پا نهوشتما ہر ڈول تگ را تگ لپارا خلاس کرل شوا ٹرانسپورٹران و سوداگر وی چشپگو میاشتو پوری دوامدار سختی و لوجی دا پاکستان و افغانستان پا تجارت باندی دیر اثر پر وتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دی ٹرانسپورٹران او سوداگر وای چې په خوابه په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې سباندې تاسو وګاډي وړیدل خو اوس دغه شمیره 330 شوی او دوه طرفه تجارت ورسره رقم شوی د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړ کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده د په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی خو خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا دغه قانون تر مخه کو څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په ځینو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي دي نو کولی شي د ځان پوهاورو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارو بیا که ضرورت وو نو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو او تورونو غیب کړل شوي وو. نور تفصیل له بشیر کوخ نور.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ور نه کړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي په دې اړه پین د پلاس کې راواخلي په یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا د معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو. د پهینه بعد لار دادا چې بیا به انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او دوو لکو روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي. نوموړی د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومینٹ غلی نه ور کوي دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي په فوجداری کې هم استعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پی کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري د پاره یو وسیله وه چې دا په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومینټ ته او دا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو بلکہ خلق یو نا خبرم دی اویرنس نشته پکار گورنمنٹ نے دی چې یو قانون روبس چې داغه بابت کې په ٹی وی پر ریڈیو پر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته زمونږ یو رائټ شته داغه کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو د خو قانون دی خو استعمال کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پال تحریک تسل کلن جشن پرانیسته وکړه. د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک اتلین په اړه به هم په پیښور کې یوه لویه جلسه کوي او د سل کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یو لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زمونږ مختلف پروګرامونه دي، دغه مشاعره دي، دغه
سیمینارونه دی او دغه په 13م تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده د سل کال مبارزه چې تاسو په دره بچا خان مبارزه د بنیاد شیخ واغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلارې خو نن هم الحمدلله عوامي نیشنل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان ټرست په شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام له کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دا دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان بابا د نظریه لومنه پوره ده او د ژوند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قوم پرمختګ
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پال تحریک سلکلن جشن لمانځي
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی وو دا د پښتونخوا لومبی تنظیم وو چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ ټولنی شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقائی طور بدل شو بیا نیشنل عوامی پارټۍ کې بدل شو بیا نیشنل ډیموکراټک پارټۍ کې بدل شو نن دا د عوامی نیشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ هم لري ټولنیز اړخ هم لري تعلیمي اړخ هم لري اقتصادي اړخ هم لري
د عوامی نیشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملتپال تحریک د کلتوري سیاسي تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري
مشال رادیو ته غوښتونکو زو 400 ته چرته چې په باچا خان پوهنتون د ترهګری بریث پرون 15 کال پوره شول په دې مناسبت سره په پوهنتون کې یو دستورو شو چې په کیس د کونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړ په دغه بریث کې د خوښه سوار لسوز د کونکو په شمول اتلس کسان وجل شي وو یو شمیر نور په کې جوبل شي وو شبیر جان دغه دستوري نور حال راکوي
2014 کې په باچا خان پوهنتون 400 د وسلوال یو برید د زدهکونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول اتلس کسان وجلی وو دغه وجل شوی زدهکونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زدهکونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوی او ختم قرآن او دواګان هم وشوي د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زدهکړو او قلم د لارې دا تر هغه غره مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دي
زه په دې ډیر زیات خوشاله ما چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي دې ته سکیورټي اسره ده د یونیورسيټي نه ګټه پر شر سکیورټي تاسو هم شته اف سی هم زده کړو تر نو اس څه د سکیورټي ایشو ما ته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوي شي او هغه په خو او بد کې تلمیز وکي خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او دا غي سره ریلیشن شته سونه غلط کړی دا به مینیمایز شي
دا په هنتون یز د کونکي عبد الباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرول نه دی خو هم دغه یاد سری سری دی بکل هم د خپل لزدکړو بنیادی حق نه پشان شي
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او نو هغه منځر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شمه معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غشانت جذبه زړونو کې غشانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزل هم کامیابی ده خپل د معاشره چې به یو مقام جوړو هغه بسر اوچتو مور او پلار بسر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی
دغه برید کې جوبل شوی دا پونتون یو ساتونکو اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته پسهیدول ندی شوی
26 جنوري 2016 باندې تزه از سکیورټی ګارد ډیوټي می کوله او پرې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ذکر ولل دي سره لومبي دزې سما شوی دي لومبي زخم شوی زم دلته دوم ډیر دوه ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګی چې د شتګر د کم سایت نه راغلی دي جی اګه نه بعد موږ چې زخم شو ما خپل دا دغه قتل چیر دلته خو خلکو بچکول لپاره بل سلار نشته خو خلک په خپل چغو سورو باندې دا کې چاته پته نه لګی چې د شتګر د ټول خلک کم جی لگی او مجی او دا ټول خلق تقریبا سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دی ير جی سونه پوری چې تاسو قتل دی پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی په هلکو باندې اٹیک شوی دی اغه ته ترنن ساته پوری اغه مراحت ملاوی کی دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی موږ تاغه شان ریسپانس حکومت عمران کو او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی عمران کو
دا د ونرا چې 2014 جنوري په شلما طالب وسلوالو په پوهنتون سهر وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبدالغفار خان باچا خان د کلیز په موقع ناون مشاره تابع کړی و او دغه برید کې اتل لس کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو، پښتانه ملت پالوای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. دوی وایي وفاق هڅه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي، خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخواني وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوي اتلسم بدلون بریدونه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه، خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي شوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل شوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه م کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې دغه محکمه ضرورت د کوم غاړې پاتې شو، یا دغه د وزیر ساتلو یا د منیسټر د ساتلو ضرورت چې دی هغه اولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکام کی، هغه بدنام کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل شوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی، نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ د پاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، بیا ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منیسټری په توګه باندې ته دا نه شي کولی. ډیوالف سبجکټ دی، بس صوبې پیژي، کاري پیژي، مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسنی وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
مگ دا وفاق برخیو، مگ دا دے ملک برخیو، نو مگ تا دیر پریک دے دا سے کولوی چی دا طول و صوبو ترمنز پکی ہم غگی پر مگ سا فشار نشتا چی دا با کوی او دا با نکوی، خو مگ دا گلگت بلتستان و آزاد کشمیر پا گڑون طول صوبے سلا مشورہ کوو او پی وخلا پریک دے کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا ہائر ایجوکیشن ہم پکار دے چی ٹرانسفر سی پروینسز تا، ہائر ایجوکیشن موش پروینسز تا ٹرانسفر کولے، بیا دوی ویلے چی موش تاسو پنڈنگ نکو، نو ہائر ایجوکیشن کمیشن دا سن جوڑ کئی بلکہ پنجاب جوڑ کئی، دوی پنڈنگ پر بند کئی، بیا موش موش پلی انسٹیانی پچیس چلو چی پنڈنگ یا بندی مجلس بنیادی دا گو، نو موش دا گر سیان پورتا کری دی او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا
کې رنگونه کری تمر پنا زو پانداز باندې حساس زړونو کې اور نه کری تایرا دی لتا تری نلوړی تا بلا سنو تا اسمان راشي خدا زما په زړګي نزيږي چې په خایست امتحان راشي مونږ غریبان یو مونږ هیڅ نلرو د وطن خوبونه سلاوینی پکر بلا کی ټوکی دلے گلی بیا د گلشن خوبونه سلاوینی زینے د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګه کیدا